دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم، نن د شنبه ورځ ده، زموږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. زه سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولم. د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې پروګرام ځنډول شوی. د طالبانو به خبره سرچینو د جمعې پر ورځ د رویټرز او شیز پریس خبري اژانس ته وویل چې د حقانی شبکې د قماندان انس حقانی او دو نور لوړپوړو طالبانو په شمول د هغوی قیدیان د بګرام زندان ته بیرته انتقال شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ د ایپی خبري اژانس ته ویلي وو چې درې بندیان ټاکل شوي وه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په عوض کې تبادله شي. ټاکلي ځای ته د تبادلې لپاره انتقال نه شو. مجاهد وویل چې د ځنډ دلیل څرګند نه دی او د امریکایي پوهنتون یرغمل شوي استادان هم تر اوسه لا هم د طالبانو په بند کې دي. له بلې خوا طالبانو د دغه ځنډ پړه د متحده ایالاتو په غاړه اچولي او وایي چې د متحده ایالاتو ماموران باید ووایي چې ولې خپله ژمنه عملي نه کړه، خو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د اروپایي اتحاد د سرحدي او ساحلي چارو ادارې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په دوران کې د بالکان په لاره 8,400 کډوال اروپا ته رسیدلي چې سم نمایي افغانان دي او د تیر کال په مقایسه شمیر 2% کې زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل یا مؤاخذې په باب د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې علني غونډې له درې ورځو نه جاري دي. د جمعې په ورځ په یوکرین کې د امریکا معزوله شوې سفیرې میرمن ماریا یوانوویچ خپله ګواهي ورکړه.
یو نو آی هاف بین ا فورن سرویس آفیسر فور ا لانګ ټایم اند جست لایک د ملټری وی هاف اور اون کلچر.
نو موري ویل چې زه له ډېرې مودې نه د امریکا د خارجه وزارت مامور مو او د امریکا د پوسټ په شان موږ هم خپل ډیسپلین او خپل رسوم لرو. په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د استماعي غونډو په مقابل کې خپل عکس العمل څرګند کړی دی. ټرمپ د جمعې پر ورځ خپل طرفدارانو یوې غټې غونډې ته
په ټرمپ
ویل چې د امپیچ یا مؤاخذې کلمه یوه ناپاکه کلمه ده. اسناد ښیي چې جمهور رئیس ټرمپ د یوکرین د جمهور رئیس زیلنسکي سره په تلیفوني خبرو کې د میرمن ماریا په باب دومره بدې خبرې کړې وې چې د امریکا د خارجه وزارت نور لوړپوړي مسلکي ډیپلوماتان حق پک حیران کړل. په لبنان کې ولسی مظاهرې روانې دي. خلک په حکومتي ادارو کې د فساد، د چارواکو د بې کفایتۍ او د خود غرضۍ، بنیادي خدماتو د نشتون، غربت او بیروزګارۍ په خلاف سړکونو ته راوتلي او د اداري اصلاحاتو غوښتنه کوي. صدر اعظم سعد حریری مجبور شو چې له خپلې کابینې سره استعفا وکړي. جمهور رئیس میشل عون د سه شنبه په ورځ یو بې طرفه ټکنوکرات ته د نوي حکومت د تشکیلولو دنده ورسپارله. په سومالیا کې د 2021 میلادي کال له انتخاباتو نه مخکې د رایې ورکوونکو د رجستر کولو په خاطر پروسه اپیل شوې ده او د انتخاباتو مستقل کمیسون د جمعې په ورځ اعلان وکړ غواړي چې په تیره نمایي پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره په آزادو انتخاباتو کې د ګډون په خاطر باندې په میلیونونو خلک رجستر کړي. خو د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې په چارواکو باندې تور لګول شوی چې په 2013 میلادي کال کې چارواکو د پارلمان دوه اتیا غړو ته $15,000 د بډو په تور ورکړي او ژمنې ورسره کړې وه که د هغوی د خوښې کاندیدانې بیا راوستل شي کس ته به $10,000 ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې د سومالیا حکومت ته توصیه کړې چې د سیاسي ګوندونو لخوا کاندیدانو ته د بډې ورکول یو مجرمانه عمل وبلي او له منځه یوسي. د ایټالیا د وینس تاریخي او تفریحي ښار زیاتره برخې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله په اوبو کې ډوبې شوې دي او په داسې حال کې د اوبو سطح مخ په زیاتېدو وه. د جمعې په ورځ چارواکو د خطر زنګونه ووهل. د ښار زیاتره تاریخي ماڼۍ، کلیساوې، عبادات او لرغوني آثار اوبو لاندې کړي دي. یوه هفته کېږي چې په مسلسل ډول په وینس او شاوخوا سیمو کې ناتاره بارانونه ورېږي. د سیلاب څپو د روم د امپراتورۍ د زمانې 80% لرغوني آثار د تباهۍ له خطر سره مخامخ کړي دي او د امریکا او تایوان چارواکي لګیا دي کوشش کوي چې نور هیوادونه د تایوان پر ځای له چین سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکو نه راوګرځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل.
خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنیوایی که دایسی طالبان د افغانستان د امریکایی پونتون دوه استادان چې له تیرو درو کلو نه راهیسې له طالبانو سره په بند کې دی آزاد نکړي. میرمن غنی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د خبرو په مهال ویلي چې دوی د طالبانو سره د دې لپاره سوله کوي چې افغانان دي او په ټولنه کې مدغم سي، نه دا چې راسي او خپل فکر په خپلو پر خلکو تحمیل کړي.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي کېدی شي طالبان د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه استادان د بند آزاد نه کړي. میرمن غنی د نومبر 14 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د خبرو پر مهال وویل چې د انس حقانی په ګډون د دوه طالبان خوشی کول د سولې د مذاکراتو برخه وه، خو د سولې لومړی پړاو مذاکرات بریالي نه وو. میرمن غنی وایي
زه نه پوهیږم چې ولې، لکه څنګه چې وینې کیدای سي کومې ډلې خپلې کړې وعدې ترسره کړې نه وي، چې له کبله یې وضعیت په دا ډول سوی دی. په خواشنۍ سره چې کیدای سي دواړه پروفیسران خوشي نه سي، تاسو یې وینئ موږ څه ډول خلکو سره معامله لرو. دا ډېر سخت کار دی او ډېره ځیرکتیا غواړي.
د افغانستان د لومړۍ میرمن رولا غنی په وینا دوی له طالبانو سره د سولو مذاکرات د دې لپاره کوي چې هغوی د ټولنې برخه وګرځي، خو په وینا یې چې هیڅ کله به د طالبانو حکومت را ونه ګرځي.
And I think this is very clear to a lot of people. We want the Taliban to feel comfortable.
موږ غواړو چې طالبان په ډېرې آرامۍ په افغانستان کې ژوند وکړي، خو موږ نه غواړو چې هغوی راسي او پر موږ خپل فکر تحمیل کړي.
یو شمېر څارونکي وایي چې افغانستان له سیاسي پلوه له سخت حالت څخه تیریږي. د امریکا د سولې په انستیتوت کې د افغانستان او مرکزي آسیا د برخې مشر سکاټ واردن وایي
فکر کوم ښه به وي چې د ټاکنو پایلو ته صبر وشي چې دا ټاکنې څومره رڼې دي او په نهایت کی پایلی خلکو ته د منلو وړ وي او د رای ورکوونکو د واقعي غوښتنو انعکاس وکړی شي. د نتایجو ځنډیدل د خواشینۍ وړ خبره ده. تمه وه پاک نتایج ډېر ژر اعلان شي، خو اوس ښه خبره دا ده چې د بیړې پر ځای ښو نتایجو ته په تمه اوسو.
د افغانستان د جمهوري اسد ټاکنو د لومړنیو پایلو نه اعلان په امریکا کې یو شمېر افغانان هم اندېښمن کړي دي او وایي چې باید اوسنی وضعیت کابو کړی شي.
هیوادی اندیکنی خوشتا خوزه فکر کوم افغانستان په سم لور روان دی. زوانان اوس فعال دي خو دا سينو وایم چې ستونزې نشته. ستونزې شته خو دا د مونږ او تاسو دنده ده چې لاسونه سره ورکړو د افغانستان د ستونزو نه راوباسو.
نام ما محمد رفی سینا. عمده ترین تشویش من به عنوان یک جوان افغان این است که کوشش های ایالات متحده امریکا برای آوردن صلح به افغانستان تا حالا نتیجه نداشته.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د سولې مذاکراتو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون او جمهوري نظام نه بدلونی سره کرخه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نوماندانو له استازو سره د 8200 څخه د زیاتو محلونو د رایو بیا شمیرلو په اړه یوې موافقې ته د رسیدلو لپاره خبرې پیل کړې. د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتو کمیسون د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د بیا ځان له امره د قانون څخه په سرغړونو تورنوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د 8200 او 1550 محلونو د رایو د بیا شمېرلو د پریکړې سره د مخالفت وروسته چې په پایله کې د بیا شمېرلو بهیر وځنډېده، د درې ټاکنیزو ټیمونو استازو چې د بیا شمېرلو بهیر سره یې پریکون کړی و، د پنجشنبې په ورځ د دغو محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسون سره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ګډې غونډې پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د تخنیکي سار یو چارواکي نور رحمان اخلاقي په ویلامه کې ویلي چې د پنځشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې دواړه خواوې کومې موافقې ته سره ونه رسېدلې. ټاکل شوي چې نن څه وخت بیا د جمهوري اسد د نوماندانو د استازو او د ټاکنو د کمیسون چارواکي په دې مسله سره بیا خبرو ته کښېني. د ټاکنو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د رایو د بیا شمېرلو د بهیر سره د مخالفت له امله چې د یو شمېر نوماندانو پلویانو په 15 ولایتونو کې د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې وي، د ټاکنو د لومړنیو پیالو د اعلان د ځنډ سبب شوی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون کمیشنر او رنګزیب خبریالانو ته ویل چې کمیسیون به ډیر ژر ټول خلکو ته منلي پیلې اعلان کړي.
کمیسیون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه افغانستان ولس سره شریک کړي. زمونږ تمرکز او تاکید په دې ده چې مونږ یو بااعتبار او شفافه نتیجه اعلان کړو چې د ټول ولس ته او محترم کاندیدانو ته د منلو وړ وي.
ټاکل شوی و چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو لومړنۍ پیالي د خپل محلويش پر اساس تیر ورځ د لړم په ذریشتم اعلان کړی و. خو دغه کمیسیون د دوهم ځل لپاره د لومړنۍ پیالو اعلان وزنډو. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د پیالو د ځنډ د دغه کمیسیون د تخنیکی وړتیا په اړه پوښتنې راولاړي کړي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایان قاسم الیسی امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې سره یو هدف پوري د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنۍ پیالو په اعلان کې رامخته شوی ځنډ د توجیه وړ ګڼي.
با توجه به این که بعض موارد از مواردی که خارج
دیده په پاملرنی چې ځینې موارد د کمیسیون د ارادې څخه بلاخره بهر ترسره شي، طبیعتا باید هغه پر وړاندې یو څه زغم څخه کار واخلو. د بیا شمیرلو مسله یو ډیره مهمه مسله ده چې کمیسیونونو په ګډه پیل کړی وو. د کمیسیون د بیا شمیرلو د پریکړې سره یو شمیر ټاکنیز ټیمونو مخالفت رامنځته شو. دا د دې سبب شو چې بیا شمیرل یو څه ورو او بیا وزنډیږي.
د ټاکنو ساري ادارې د پیلو بیا ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون له مهالویش څخه یو سرغړونه ګڼي او په دې باور دي چې په پرله پسې ډول د مهالویش څخه سرغړونې د ټاکنو په بهیر د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سارد ادارې وایند میرمن سمیرا رساوي چې دا ځنډ د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مدیریت او په دغه کمیسیون کې د اختلاف له امله پیښ شوی دی او د ټاکنو د قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. میرمن رساوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په جدي ډول د ټاکنو مهالویش رعایت کړي او قوانین او کړنلارې په پام کې ونیسي او د هغې پر اساس پر مخ لاړ شي. میرمن رسا د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د ټاکنو د نوې عمومي تعدیل شوې مادې پر اساس که چا په دې اړه ورته شکایت هم نه وي کړی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید خپل شکایت د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون پر خلاف په دې اړه ثبت کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار د ورسج امنیه قومندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. نوموړی د رخصتۍ لپاره کور ته د تلو په حال کې و چې د جلګې په ولسوالۍ کې برید پر وسو. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قومندان بابا افضل نن سهار د بغلان ولایت د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی دی. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې د تخار د ورسج ولسوالۍ امنیه قومندان بابا افضل له دریو ساتونکو سره چې د رخصتۍ د تیرولو په خاطر کور ته پر لاره وو، په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی دی.
میخواستن به طرف خانه شون که در بغلان بوده اونجا انتقال بکنن، در مسیر را با کمین مخالفین روبرو میشه، در نتیجه خودش با سه محافظش
له بغلان څخه د تخار ورسج ولسوالۍ ته تبدیل شوی و. یو نیمه میاشتې کېده چې د ورسج د امنیه قومندان په صفت مقرر شوی و. د رخصتۍ د تیرولو په خاطر له تخار څخه کور ته پر لاره و چې د بغلان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کمین کې له دریو ساتونکو سره وجل شوی دی. هجری وایي چې په دغه برید کې د امنیه قومندان یو رینجر موټر هم له منځه تللی. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې نن سهار د ورسج د امنیه قومندان بابا افضل چې په ورسج کې څه موده وړاندې نوی ګمارل شوی و، د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د برفی د کوتل په سیمه کې وجل شوی دی.
قماندان ورسج ورسولی تخار به طرف بغلان نمو د سای کوتل برفی بین خوست و جلګه
د تخار د ورسج د امنیه قومندان بابا افضل چې بغلان ته پر لاره وو د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی. پولیس د مرستې لپاره سیمې ته ورغلي وو خو وسلوال له سیمې وتلي دي. د تخار اوسیدونکي وایي چې فرخار او ورسج د دغه ولایت لرې پرتې ولسوالۍ دي چې تر اوسه پکې د مخالفینو ښکاره فعالیتونه نشته، خو کله کله په ځینو سیمو کې د سیمه ییزو وسلوالو ترمنځ خپلمنځی جګړې کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې لاس په سر نسي. دا رپورت بلر وروسته واوري. د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا ګوښه شوې سفیره ماري ایوانیچ د کانګریس د غړو په وړاندې شهادت ورکوي. دیموکراتانو له څه مودې وړاندې د جمهور رئیس ټرمپ د استهزاء لپاره هڅې پیل کړې او د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د شهادت ورکولو غونډې علني سوي دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?
د ولسمشر ټرمپ د مؤخزي طاقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر مر ایوانویچ څخه په کانګرس کې پوښتنه پیل شوې دي. میرمن ایوانویچ ویل چې باور نه درلود چې د امریکا حکومت دی برحال سفیر لری کړی. پرون دوه تجربه لرونکو ډیپلوماټانو جورج کینټ او ویلیام ټیلر د ولسمشر ټرمپ مؤخزي لپاره د تحقیقاتو په علني استماع غونډه کې ګډون وکړ. ډیپلوماټ ټیلر وایي چې سپین ماڼۍ له اوکراین سره پوځي مرستې ځنډولې وي او د ولسمشر ټرمپ لخوا د هغه سیاسي سیال جو بایډن ته قاتل لپاره د فشار یو برخه و. ویلیام ټیلر وایي بدلیل د مرستو ځنډول سیاسي کمپاین سره مرسته کول هیڅ معنا نه لري. د کانګرس ډیموکرات استازي ادم شیف وایي چې شوې ادعا د اساسي قانون له اصول سره جرم او سرغړونه ګڼل کیږي چې د مؤاخذه کېدو وړ ګرځي. ادم شیف وایي آیا دا هغه څه دي چې امریکایان باید له خپل ولسمشر څخه تمه ولري؟ که دا د مؤاخذه کېدو وړ نه دی نو څه دي؟ جمهور غوښتونکي استازي وایي د ولسمشر ټرمپ په حق له شهادت ورکول دویم او دریم لاستی خو بلاخره اوکراین پوځي مرستې ترلاسه کړي دي. د کانګرس غړي ډیوین نونسن ویل چې د مؤخذي تحقیقات د ولسمشر د پرځولو د دسیسي یوه برخه ده. ډیوین نونسن وایي هر څوک چې د ولسمشر پر وړاندې د دیموکراتانو د سیته وګوري نو حیران به نشي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي چې ډیموکراتان هیڅ دوسیه نه لري. ولسمشر ټرمپ وایي هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې رون وي. دا په لوړه کچه یو جادو دی چې زموږ د هیواد لپاره ډیر بد دی. ډیموکراتان هیله مند دي چې د ولسمشر ټرمپ وړاندې علني جلسې د دوی د قضیې پر وړاندې عمومي ملاتړ خپل کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ترګری ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې څخه لاس په سر نسي، خو پر خپلو ائتلافي ملګرو فشار اچوي چې د بهرنیو جنګیالیو او د عراق او سوریې د رغولو لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د پنځم په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتي ورکولو د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د شرغلاست ویلو په ترڅ کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبري وکړي. په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د امریکا ژغ د خبريالې سیدنی سند رپورت چې زموږ همکارې تاسو وړاندې کوي.
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې 13 میاشتې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي پر خلاف د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر بریالۍ ناڅاپي حملې خوښي څرګندوله وویل چې د دغه ډلې پر خلاف نړیوال ائتلاف د اوسنۍ پیړۍ تر ټولو بریالۍ څوړخیزه هڅه ده.
وی بیټ بیک ا جهادست ډریم A would-be terror state in the center of the Middle East.
مونږ یو جهادي مفکورې ته مات ورکړه چې د منځني ختیځ په ځړ کې د یو احتمالي ترهګریز دولت جوړول وو. مونږ له استبداد څخه ملیونونه خلک په یو داسې ډول وژغورل چې نړۍ لیدلې نه وو. زمونږ خکار زمونږ د باسواد کولو او رغولو له هڅو سره سم دوام مومي.
د ناتو سرمنشي ین ستوتنبرګ د هغه له خبرې سره موافق وو، خو هغه وویل چې د سوریې وضعیت لا هم ستونزمن او حساس دی.
It is well known that there are differences between NATO allies when it comes to the situation there.
دا خورا سرګند ده چې د هغه ځای د وضعیت په اړه د ناتو د متحدینو ترمنځ اختلافات شته، خو په ورته وخت کې مونږ په دې اړه موافقه لرو چې باید هغه بریاوې خوندي کړو چې د خپل ګډ دښمن پر خلاف مو ترلاسه کړي دي، او دا چې د یو پایدار سیاسي حل د لټولو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هڅو ملاتړ وکړو.
کارپوهان وایي چې د امریکا ځینې متحدین روسه تر هغه په سوریه کې د کوردی جنگیالیو پر خلاف دا ترکیه د پوزی ارغل پاړه اندیښمندي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د زینو سرتیرو د ایستلو خبره کړې وه. د جرمن مارشل فند د سیډنیز مرکز جاناتن کټس وای
I think there's certainly a deep concern about what took place in Syria.
زه فکر کوم چې د سوریه د پیښو پاړه ژوره اندیښنه موجوده ده، یعنی د امریکا په دریس کې ناڅاپه بدلون ولسمشر اردوغان ته یو شین څراغ ښکاره کړ چې له ترکیې څخه خپل سرتیری وخوځوي او هلته د امریکا انډیوالان له خطر سره مخامخ کړي.
دا اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د ائتلاف په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري خبریالانو ته وویل چې د ائتلاف متحدینو د ټولو پاتې شویو ستونزو په اړه سپینې خبرې وکړې.
Our success is threatened currently. And that what we're going to do is to close ranks
پوس وخت کې زمونږ برای لګواخ سره مخ ده. مونږ به د خپل لیکو د پیوړی کولو، د یووالي ساتلو، د همغږی ساتلو او سره یو ځای کار کولو لپاره کار وکړو.
جیفری دال بغدادي د لمنځ وړلو بریالۍ حملې ته د اشارې کولو په ترڅ کې وویل چې هیڅوک د امریکا د هغه رول په حق له پوښتنې نه لري چې د دغه نړیوال ائتلاف په مستی کولو کې یې لوبوي. تاج امینیار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هالند په مشرۍ ټیم په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالزیا د جټ الوتکو د غرځېدو په باره کې تحقیق کوي. نوی تلیفونی مکالمې خبرې کړې دي او وایي دوی په ختیځ اوکراین کې د جدای غشتونکو او د روسیې د نظامی او سیاسي چارواکو ترمنځ داسې نږدې اړیکې شي چې په خوا معلومې نه وي. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د تحقیقاتو ګډ ټیم مرستې لپاره نوې غوښتنه وکړه چې د 12 ډوله ایم ایچ الوتکې په غورځېدو کې د هغې دا ملاتړ وکړي چې وایي روسیې پکې لاس لره چې 298 سپارلۍ پکې وي ټولې وژل شوې وي. د هالند د پولیسو د جنایي تحقیقاتو د مرکز مشر اندري ګراک وایي
Joint investigation team makes a new call for witnesses in the criminal investigation of the downing of flight MH17 on July the 17th 2014. Egypt wants to know who controlled the rebel leadership in Donetsk and who commanded the deployment of the Buck-Taylor.
د تحقیقاتو دغه ګډ ټیم په دغه جنایي تحقیقاتو کې د نوو شواهدو لپاره غوښتنه کوي چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د 12 ایم ایچ الوتکې په غورځېدو کې ورنه کار واخیستلی شي. د تحقیقاتو دغه ګډ ټیم غواړي په دې پوه شي چې په ډینس کې چا د یاغیانو مشران کنټرولول او چا د روسیې سخته توغندۍ و د ځای په ځای کولو قومنده ورکوله چې فکر کېږي 12 ایم ایچ الوتکې راغورځولې ده. د تحقیقاتو ګډ ټیم وویل د الوتکو ضد د توغندۍ و دغه عصري سیستم د بوک په نامه یادیږي او له روسیې نه راوړل شوی دی. د هالنډ د څارنوالانو د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې درې روسان او یو یوکرانیا به په هالنډ کې په دغه حمله کې د دوی د لاس لرلو په ارتباط محاکمه شي. فکر کېږي چې دغه څلور واړه مشکوک کسان په روسیه کې دي او توقع نه کېږي چې دوی به د تحقیقاتو لپاره تسلیم کړی شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پکتیکا کې د واکسین د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د هغو موسساتو چې روغتیایي برخه کې فعالیت کوي خدمات یې کمزوري دي، چې له امله یې په دې وروستیو کې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو دوې مثبتې پیښې رامنځته سوي دي. عبدالملک شفاق رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست اړوند د واکسین د برخې مسؤلین وایي د برمل ولسوالۍ له هغې ساحې څخه یې لیدنه کړې چېرته چې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې دي. دوی وایي هیڅ ګرځنده روغتیایي ټیم دې سیمې ته نه دی تللی چې له همدې کبله دوه ماشومان د پلچ په ناروغۍ اخته شوي دي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې که ولایتي اداره دې برخې ته توجه ونه کړي د برمل او نورو لرې پرتو سیمو ډیری ماشومان به د پولیو وایروسي ناروغۍ ښکار شي. دی وای
مون بی پی ایچ اس موسسات یا هغه موسسات چې صحیح خدمات ارزه کوي هغه هم د خپل صحیح مرکز په شوخر تاویږي ورتاویږي او هیڅ فعالیتونه یې ضعیف دي موبایل بالکل ترسره کوي نه او دوی دې کار ته هیڅکله توجه نه ده کړې په بار بار په مجالسو کې مونږ دوی ته یادونه کړې ده اما هغې ته ټولو شا کړې ده.
د برمل ولسوالۍ د منګړتۍ د سیمې یو تن اوسیدونکی حمیدالله که څه هم واکسین اړین بولي خو په خبره یې چې د دوی سیمې ته د واکسین او روغتیایي اسانتیاو په برخه کې بشپړه پاملرنه نه ده شوې. نوموړي په دې اړه وویل
واکسین داسې کم کم کېږي راغلی دي خو ډېر نه راځي او بیمارون ډېر دي چې هر ځای ته ورسېږي. موږ دا غوښتنه کوي د حکومت نه چې دی هر ځای ته واکسین ورسوي، کلینیک جوړ شي، دوار ورسېږي. موږ دا غوښتنه ته ډېر ضرور دی.
حمیدالله همداراز وایي که روغتیایي مسؤلین یې سیمې ته توجه وکړي دوی به یې په تطبیق کې ورسره بشپړه همکاري وکړي. د واکسین د برخې د مسؤلینو تر څنګ د سیمې خلک هم ویره لري که د پولیو ضد واکسین یې په خپل وخت تر ماشومانو ونه رسیږي نو امکان لري چې په پلج یا ګزن اخته شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې د ناروغۍ خپرېدل واده کوي او ډیر خلک د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت او د درملو او تجهیزاتو د جدي کمر سره مخامخ دي. د امریکا ژ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
د څه باندې 5 کالو کورنۍ جنګ نه وروسته د یمن اقتصاد ریتار شوی دی او روغتیایي سیستم یې تقریبا د بشپړ سقوط سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د یمن تقریبا نیمایي روغتیایي مرکزونه کار ورکوي مګر د درملو، تجهیزاتو او کارکوونکو د جدي کمښت سره مخامخ دي. دغه سازمان وایي په نتیجه کې روغتیایي ټیمونه نشي کولی چې په چټکۍ سره د ناروغیو او د ساري ناروغیو د خپرېدو ځواب ووایي چې پرمختګ کوي. د مثال په ډول WHO وایي کولورا د جنوري په میاشت کې خپره شوې ده، لا دوام لري او تر اوسه پورې یې په څه باندې 500,000 کسانو باندې تاثیر کړی دی او تقریبا 10 تنه ونامړه شوي دي. د WHO نتاغ کریستن لند میر وای له نورو ناروغیو ډیر ملکی کسان مړه شوي دي. دی وای تقریبا 1,600 تنه په دفتیریا ناروغۍ اخته شوي دي او 95 تنه ورنمړه شوي دي. دی وای د سپری د شیندلو باوجود په زرګونو کسان له مرالیا او دنګونه کړاو ګالي. دغه سپری له دې لپاره شیندل کیږي چې د ملاریا د خپرېدو ماشې مړه کړي.
An estimated 35,000 cancer patients, amongst which about 10% are children, and more than 1 million people who suffer from non-communicable diseases will no longer receive life-saving treatment. Also, a total of 7,000 renal patients in need of weekly sessions in 2019.
البته بله ستونزه غیر ساري ناروغۍ ده. د اټکل له مخې 15,000 هغه ناروغان دي چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي. د دوی له جملې نه یې 10% ماشومان دي او څه باندې 1 میلیون کسان چې د غیر ساري ناروغۍ ونه کړاو ګالي د دوی د ژوندي پاتې کېدو علاج به نور ونه شي. د پښتورګي په ناروغۍ اخته 2000 ناروغان دي چې په 2019 کال کې هر هفته معاینې ته ضرورت لري. لنمیر وایي د پښتورګي د یو ناروغ لپاره د ډایلیسز لګښت په یو کال کې 6,240 ډالر دی چې دغه ناروغان توان نه لري. په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوسنی او مخ په وده خطر په روغتیایي مرکزونو باندې حملې کول دي. WHO وایي د 2015 کال نه راپه دې خوا ثبت شوي 156 حملې په روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو باندې شوي دي او برسیره په دې د روغتیایي کارکوونکو قابلیت د خطر سره مخامخ کوي چې د اضطراري حالت ځواب ووایي او د ناروغانو علاج وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.